السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یا داعش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونۍ چاودنه کې د یوه ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې ورمه شپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل چې اونۍ وړاندې یې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد څخه 15 بجې جمع وسوله. متی الله ویسا راووتو، دوه موټر ولاړولو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیتو سره جنجال یې و ټالی یې وې. ویسا ورته وایي چې کار ښکاره کوي، تاسو څوک یاست؟ زه تاسو څه پیژنه؟ ګلچک یې راواستل، په زور یې په موټر چیخ کړی، ډېر وحشیانه. اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤول ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ژړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوي دي. یعنې هغه مړي دي چې د دوی سره تصدد شوي دي، د تصدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارثه مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې له صندوق یونیسف څخه په دې چاره کې د ګډون په خاطر مننه کړې. په همدې حال کې یونیسف په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د جاپان له مرستې څخه به 13 میلیون ډالره د میندو او ماشومانو د اړتیاوو د اړتیا وړ واکسینو او پاتې 3.8 میلیون ډالر به د افغانستان په شلو دولتي ښوونځیو کې د شاوخوا لس زره زده کوونکو لپاره د اوبو او تشنابونو پر سیستم ولګول شي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي 3.6 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د شل اوریزو لوبو په لوب لړۍ کې ماته ورکوي. محمد نبی عیساخیل د دې لوب لړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بخنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقونو د یوې فعالې نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیره وایي دوی او متحدان لا پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني.
We have heard from all of these
موږ له ټول دې هوادونو اوریدل چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ترکیه تازه 600 افغان کډوال له دې هیواده ایستلي او ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
سرمو پوکوري کله نه مویت منطقه را
سیمو کله په مو پاکړ د ومنو په شاوخوا کې ګنده را پښاکړ او په سوک او لغتو یې غره روان کړو.
نور راپورونه هم درته خبرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپل مخالفانو او د پرزیدلي جمهوریت نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللې. طالبانو تر اوسه دغه راپور په اړه تفسیر نه کړی، خو تر دې وړاندې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د پخوانی حکومت چارواکي یا کارکونکي بې محاکمې وجلی وي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولېز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو لور کولو سره مخامخ شوې. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخوانی دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نخښه کوي چې د شویو ادعاو لمخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 218 تنه به محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویل دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 19 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دی. د راپور لمخې په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنځ په پنچیر ولایت کې وژل شوي. د بخنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په څرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه، خو موندنې رسنیزې نه شوې. راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمي او شفاف څیړنې نه دي شوي او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوی او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو پر سولایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونه له سنویز د کړو به برخي شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او خزو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندي شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خزو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړي چې خزې او نجونه له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په ترورېستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې یاد شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حمله کې مرګ ژوبل اوخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوې دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنری شبنم صالحی نظر پوښتلې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټول کړی ده. ځین نور گزارشونه سره لکه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون گزارش دی، هغه تر دې هغه شمیرې متفاوت دي او هغه ډیرې قضیې تر دې رامغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش د 2500 جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکیده. واغه ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندې او ټولو ولایت لاسرسي نه لري. اول بل لحاظ د غید اغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دی. اول بل لحاظ اغه قانوني صلاحيت یو کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخې چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ته اوسي هغه ته طالبان د څار اجازه ور نه ورکوي. لکه زندانونه، په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کرازو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي، او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري او کوښښ کېدای شي هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داس کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی او رسته پختنه داده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم لمنځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د دې لپاره چې په دې ورخه کې ډاډ ترلاسه شي کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وي عملی نتیجه ولري؟
د کورنی چاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سوخته هغه په دې شرط مې سمو یو قانون ولرو قانون دي بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کی سیغه کولی سي پازدان توګه سره فعالیت کی دا د بنسټونو باید خپلواک وسی ولې په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسون نسته زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګر ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانونو په شمول سره هلته د بشر د حقونو د نقص موارد دې لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي وسی او دا باید خپلواک توګه وسی او گزارش مستقل د ملګر ملتونو د امنیت شورا او سرمشي تور کول سي فکر کوم دا به یو ځانې بدیل وي د وسته لپاره
د بشری حقوقو فعال او پخوانی کمشنر شبنم صالحی و چیل ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو تړل د نه منلو وړ او د افغانان جون او د افغان جون او ښځو په لومړی حقونو تیرای وباله تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا لزده کړو او کار منه شوي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه وخت می
له بده مرغه کله چوینو هغه دروازه چې موږ ورته په یو انګیزي او هلی ورترو او درس مو پکې وای نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنون کده هله می دا و چې خپل ټولنې ته خدمت وکړم او هغه هلی چې زی لرم ورته ورسېګم خو اوس د حالت زما لپاره اندېښمنون کوي او نه هلی کوون کوي دی
نگران کننده است
دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې لتیرو څلور لسیزو په ځانګړې توګه د معرف په برخه کې کار کوي د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیرې دي. نن 1535 ورځ چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت وایي خطاب صاحبزاده د خونځیو د پرانیستو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. هغه یو شمیر خځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عاید چې درلود توانې دی پرې د خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
بې دند شم. ما په بهرنی موسسه کې کار کاوه کله چې مېرمن خپل دنده ولري کولی شي خپل او د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي ل خپلو میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې ښځې په افغانستان کې لزده کړو او کار منه شوي واقعیا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو لخوا چې مشري یې ښځې کوي شوي سروېخی چې اوس هم په یو ډېر شمېر غیر دولتي ادارو کې نجونې او ښځې نشي کولی کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورم نظر پښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز د پایلو په اړه شوې راغلي چې یو شمېر ادارې له ښځینه همکارانو پرته فعالیت کوي خو یو شمېر نورو ادارو کې بیا محدود شمېر ښځې پرته له دې چې دفتر ته ولاړ شي نیخ په نیغه ساحو ته ځي او خپل دنده مخته بیایي. دا سر ویخی چې یو شمېر مؤسسې توانېدلې چې خپلو ښځینه کارکوونکو ته له کوره د کار زمینه برابره کړي او تر خوا یې د سیمې له مشرانو سره د خبرو له لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیایي برخه کې هم یو شمېر ښځو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې په وروستیو کې دا یادونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې، کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخې اغېزمنې کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معارف په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او داسې ونه کړي. د دې کمیټې له قوله زده کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرې خودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي.
اوریدونکو یو راپور دا و چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو وو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال دغه هیواد ایستلې دي. دغه راپور د وخت د کمیل کابل درته نشو خبرولی خو تاسو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندې کرپرون له یو شمیر خزینه افغان خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې دا څرګندونه کړې چې تفصیل احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرندې کروي کڅه هم یو شمیر هیوادونو په دې ورسېو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هواتم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن د کرچې پرون له یو شمیر افغان خزینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې. د پښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
We have heard from all of these countries.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلې چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینه وو سره ښې اړیکې ولري.
پراوانونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی وو څو په خاروخ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوې دي. د امریکا د سفارت شارج د فیر میرمندکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدې پیسې ورکوي. میرمندکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړی زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقد پیسې ورکوي. د نوموړی په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالاتونو له دوی سره د یوې افغاني مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله هم نه دی ویلي چې دا مرسته کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې برسیرنی یا د ځمکه مخوبه به ساري ډول کم شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوې دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دای وای ټول کلیوالي اوس لروانه او بو به برخه شوی.
دا وبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا داګر د کلی لا مخشد درسته او ما له نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نو به هي کمیش ولې. هغه د فخوا د کاسه په او بدلې وس هغه کاسن وڅ سوله وس هغه وبرواني وبو موږ وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکه مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچی دي او د برمو وس نه لري، ځمکه یې شاړې پات کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو لډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسی زو راهیسې پکې او روانې وي.
سراج والی چې دغه بند ده اوبه نسته، وای په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی. پر د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته نو به څه شي دغه کې.
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتاک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غمی وخوري.
د پروس شکاله رئیس تر ساش کاله پر 10 متر اوبو سطح کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روانه ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات چې موږ سولر او شمشانو ته کړی دي، هغه به د اوبو له نیستې څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلاتو مخنیوي وشي او مرته د داسې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جامد کمیدو مخه ونیو د سی.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزه یا اوبیزه حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو هری رود، مرغاب، کابل او شمالی سندیزه حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیزه سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغه حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زوره خصي دي سبالات.
سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیب دا باغونه نه دي، موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره و زیره و پسونه پاکستان تا اولی حالت دقی دلوجی ده پا غنم و پا جورو واسنه پا رسیج واشد دکی نست.
ده افغانستان وچکالی ده نریوالو ادارو لاندهنو او چیرنو هم پتا پاته نده. ده ماشومانو ده خوندیتوب نریوال بنسطی اصف ده چلدرین ده روان چوار لسوم المریز کال پا للم یا اقرب میاشتکی ویل افغانستان که 2 میلیون حق ماشومان د کافی خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکي خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی، د دې پر ځای چې دغه ادارات ود ورکړ سي متاسفانه چې دغه ادارات د منځ وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښې وویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکچر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دی، سندونه دی چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبه لرو، او کچیری مونږ دا اوبه ښه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخیږي.
موږ ته ډېرې پرې اوبه لرو او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو دپاره، چون چې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېرې لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې ډېره پرې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیک پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونو له مخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او ترڅنګ د اوبو په لګه کې د سپما په مخه د عامه پوهاوي کمپاینونه هم په لاره اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي. اوریدونکو دوهم نیمایي ته ورسېدو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلې دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی 14 کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې 14 په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤول ډاکټر موسا غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچ وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1 او لوبډلمشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 146 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړه، کارخانه ته خو به ځای پر ځای ولا چی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پلمه په څلورو دیوالونو کې وشيږي.
سر خو ډېر خدای چې دغه سي جوي پیدا سي چې سړی پکې پریدي وو داسې جوي نه چې فقط یو څه زندان ته واچ وا وګی تګی.
دا چې د مشهور خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي په دې اړه مولا ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولای شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپل میرمن هم د ځان په شان معتاد کړه.
بیا به د خزي د پښو دردونه د بدن دردونه د پنشور هیرول. په مرور د زما سره دغه پنشاه اختصاصوله په تاریاکو له تاریاکو په پودر او په شیشه په کریستال اختصاصوله د دې ځان مرګره یو.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکې؟
دا دې درغله لیونۍ کا پسد کې دروازه دې ما تکړه.
دلته څوک نه ښکاری؟ کوم یوې
زیم کې آباد
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلی؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړی دي. دا کارخانه ډیری په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او شیشې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فراه ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکو وایي ځایی خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وای چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فراه ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټي پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قومندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټي ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل دا اکلر چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر شوله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای واچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څو نشه وي د هر څو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شوله هغه ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی دوه والی نه دی لس پر دا خبره نور نه کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان په خوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشی بوټی وو خپل شن کې دی خو له 2019 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړی او اوس په نرمي ډول کرل کیږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیدرین په نوم سپین رنګ ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډیر ابتدایي ډول پروسس کیږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري درته زموشتي دا بلران او دا غسطلوګي کیږي دا شنه سولان نه دي دا کولران چې نن جوړیږي دوه خښتيږي بیا تاسو پکېږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دا په بوجي کې چې دا بیا وړ کیږي پر جرنج د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپتنی جوړیږي دا یپت بیا شیشه جوړیږي روپۍ نه دغه تا دره روپۍ په باندې ودار من ومان په 3000 کالدار دینه دا ارزای 35 خوروار لګیدلې دي.
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمه هر په فراویلات کې یو من عمر بټي په 3000 کالدار خرڅیږي. د نشي موادو سره مبارزې مینیت د سروې په خوانې رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بټي کارول ډیر سوی دي.
بازار میتامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده. میتامفتامین یا کیه بازار ډیر وده کړی دا په بیلا بیلو ولایتونو کې کارخانه شته چې ځنګړی امنیتی ځواکونه ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان کې خل لري هوادونو تر رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هوا هوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځنګړی راپورونه چمتو کوي.
دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنند.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فراه ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوی دي ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډاریږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله بل کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیايي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونسي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت وی موتاد میرمنې ازادي رادیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغه ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دوی ځکه موتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د موتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتل سکلونو راهیس نه شکوي څو میشت کیږي چې د خپل کور او اولادونو څخه لري او خپل موتاد خاون سره په غزنی خار کې لستون جوړک شپې ورځې تیروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي مونږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کوله کی چې په مال باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی د تاسو وینې په سرقم جوړ کې ژوند کوو پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتیب ز نور څه وایم ذاتی زیاته نسم غیر اورور بخیم.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکو اختر بیبی ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبی خوشاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کیږي او له خپلو بچیانو به نور هم لري شي.
ترک خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د ترکولو جای وي ترک خو یې ډېر ښه دی. دغه ځوند اوس ښه دی که هغه اول ځوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 لمریز کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شجی انچاغه بیا سرپناوی دی معتادینی وی نو موږ غواړو چې دا شجی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو وزارت مواد مخدر ته چې معاینت نو الته پسې صد بستر کې د دې لپاره ځای جوړ سوی دی نو د غزنی په نمایندګی باندې د سلو نفرو کنجای شتسته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا په هدلاست چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څناول اغیز کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصرت تیر کړی.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړ اغیز لري. یو هغه سیستم چې په غو باندې ډیر زیات ناوړ اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لن مهاله ناوړ اغیز لري او هم اوږد مهاله ناوړ اغیز لري. لن مهاله ناوړ اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایی د تروخو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دود کوي اکسان د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منسره یا میکروب منسره او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسي لارې پاکی کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایت وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او غی دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفستنګي سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشي مواد څخه استفاده کړي په غو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه ولسه وظیفه چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعت د سهار لښپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یې پیښې کول په دې معنی دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډیر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښه تقلید د یو غریب معتبر وشي، که په ټولنه کې غریب معتادین یا بې وزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي. خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو، د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي، هغه ځوانانو ځانمنو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومان باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي، نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توګه روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشه یي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دي ته هڅوي چې مخدراته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شراب صفتونه شوي دي. په شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په جنو صحنو کې د نشې مواد استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بيخي ثابت شوی ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي ټول اسکاله نه تر پندل شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربې کې د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځیدلو په مخدرات دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څوک کړي چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلاره دا د شمور پلار یا پټولنه کې د مخدر په مزایل کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګي او په مزایل کې د مخدرات ضد په هوی پیغامونه په مختلفو شکلونو باندې لیکلي، شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود شي، د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرار خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې، ټلویزیونو کې، رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولای شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرار نه خبره کړي او په دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور او پلار دې د ماشومانو په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلق سچ ناسه پاسه کی هغه دی ګوري چې په نشي باندې اختنه وي یا د نشي خلق سره پاړ کې کنه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپل دوو تر زامنو کیسه کوي چې په خوای خزوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو گزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان سول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قربان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن می دي. دوه په اول کې ډیر خزوند برابر، چې دوی دوه ورونه ولو بیا د نشي شروع کړل. د مشرانو د قربانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کړو چې دوی په کلي کې ډیر سخت جایداد درلود، ملکونه یې خرڅ کړل، ښځې سره داسې تاوتریخوالی کړو چې دا ښځې بیا زیاته ووهله. بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سیخان دي پر ډبه خول پر ګاز دا یې پر دا پښو چخل. بیا دی د خواشني حالت پې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات و. بیا به ده ورته ویل ستا دوګ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي. بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کرسټالو اخته سوله، د ده د ځان ملګری جوک. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولی او په سر کې یې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځکې دا یې ټول په پروش ورسول، خرچې کړل. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم چې د موسساتو دغه مرستې ورکوي. دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي، له دا مرکزه په غوجه کې که په 15,000 قیمت کارت ولري، دا یې په 3,000-4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېږي، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کورو غلاوې کړي دي، نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ورټولوي. د دې خوراکي نه پکې هغه ده، صرف وشه ډوډۍ وګوله، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یوه دا وسې ویل، لور وله یوې زوی وزوی ځینې وتښتېدی په عذاب سو په زوار سو، لور یې له ورسره دغه د ډوډۍ راټولوي. دغه یو کوچنیان نور یې نست، او درې کوچنیان یې د دغه د مور او پلار دواړه په نشو روی دي. دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولی او مړ سو. ډېر وخت پر بیابان دا یو ښځه ګډ ورک وي، په کلیو کې فکر کا لاس ګرځوي، سوال کا بیا په نشه شام برابروي او بیا یې گزاره فقط.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډیر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
ته څه ښه خوان کوي؟ هیروین خې؟
او هیروین خې اما
یا راجاباره، ته هم سام لیونه یې. هیروین به څه وي او خوان به څه وي؟
وایې د زرو په قدر زرګر پوهېږي. ته د دې نشې نو خوند څه خبرې بابا؟
نو هیروین څه خوند لري؟
دا نو چې ته یو وار خوند وګورې، وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوند تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله، سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه.
ظالمه، خپله خو عملي یې، اوس ما هم عملي کوې.
ګوره، ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟
تر تا خو زړاور یم.
کریا زړاور وی اونی سا یو دود پونډر وها.
ښه یعنی عملی کوې مې ها
ونی سا ډار نه وها په یو دود نه عملی کېږي.
ښه سمه ده یو دود به ووهم ته راکه.
نه دې واخله. آفرین ناغسی اوز دی منم چی نی دارن
باز دی نوری نواهم ها داده در واخلا
واکا سنگشو خوندی اوکلو
یارا پا خوندی نیم پویدالای
باز پو باشه پو باشه دست با پوشه لکزا
سنگ با پوشه
داشه چی چای او دودمو آها باز مونگ یار شو باز دست او بولا چی نور تمز مونگ دا پاره یار شوی
زاورک شست پگنه
تا چی هر سوای خپلا خواخه دیدا خوروز تا با خپلا پوشه اوز خو ما تا سپگن وای خو روز تا با تم سپگن شی
بس بس زنو دوم را خبر مکه زن لارم دو خدای پا من
لپا ما خدخا اوز خو لاری خو بیا برازی بیا برازی او خم و خم برازی
ده سوک ده چه پا ده شپا که دروازه تکهی داده در اغلم لیوانه که پسد که دروازه ده ما تکره دل تا خو سوک نخ کاری کم یوی
زیم جبار
او جبارا ستره مشه
خیر یوسی تم ستره مشه
خیریه تو سنگ پا ده شپا که راغلی
پردر میخلاشو دیر خماریم ماویل پردی بران کی
پیسی دی روڑی دی کنا
پیسو دا چه ضرورت دی تا خو پخوا مفت را کول
زخو اخپلا نجوڑاوام زی هم پا پیسو را نیسم
نو خو تا را تا ویل چیو نفر پا پردر وقتا که بیاستا پردر مفتی مام کمال پا پردر وقتا که آواغ دی اوز هر اورستا چه پردر را نیسی
نو خواهقه ده یو مشکیگی چه پودر مفدر کهوم
نو تا خورت اوه چه طول عمری مفدر کهوم
طول عمری سنگه مفدر کهوم زخوی کارخانه نلارم
تا خو زمان سر واتا کری و چه طول عمر پودر مفدر کهوم اوز بیاوای چه نی در کهوم
نو خواهقه ده یو مشمی مفد پودر در کل نوری نشم در کهوله
خیر تو سیوا پودی را که چه در دیر خماریم
زولار چه نشتا پودی
سنگه نشتا
خودر تو میول چه نشتا
خواه نشتا گوره بیا با بخیمانه چی
نو سکه پزوری را نخلی
او پزوری را نخلم
زلاز دخلاص زبا دیو گرم چی سنگ را نپزور اخلی
امگا اوز پولیسو تاویم چکرم پودر خرچوی شایدی ورکوم چکرم زوانان پا پودر وقتا کهوی ده کمال کسا مولتا کهوم
یارا جبارا تا وجیبا انسانی پو ٹوکم نہ پے گے راشا چھ پو ڈر در کم راشا
نا ٹوکے مو کے نشتا ولا کنے پریدا
اوف دا پس بلا اختا شو کہ پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پگاڑا شو
دا زادی راڈیو درنو اوریدم کو دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري